درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. نن یک شنبه د مریض 1402 د قوسیه لیندې لسمه د میلادي 2014 د دسمبر له لومړۍ سره برابر ده. د ازادي رادیو په د لومړۍ خبری مجله کې په الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمو پر استلو د بحث او په همدې خاطر د مظاهره حال درکو د مرستندویانو ژوند ته د خطر په اړه مو د ملګرو ملتو اندیشنی هم خبرو خو لمړی د دې سات خبرونه. د افغانستان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم د ملا برادر د پوره خلاصون غوښتنه وکړه. د تایلند په مرکز بنکا کې د حکومت د مخالفو او ملاتړو مظاهره کوونکو ترمنځ شخړې شوې دي او په اوکراین کې د حکومت مخالفان نن هم پراخې مظاهرې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له صدر اعظم وغوښتل چې ملا برادر او نور طالب بندیان کاملا خوشې کړي. له ارګ څخه د یوې خپرې شوې خبر پاڼې پر اساس نواز شریف موافقه وکړه چې اجازه به ورکړي چې له ملا برادر سره د نوموړي د کورنۍ غړي وویني. نواز شریف همداراز ویلي چې ملا برادر له پوره خلاصون سره هم موافق دی، خو لومړی باید په دې موضوع له امریکا سره خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي یان کوبیش د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان پر حالاتو خبري وکړه. د تاجکستان د ولسمشر دفتر پرون وویل یان کوبیش او رحمان د افغانستان د روانو حالاتو او له 2014 کال وروسته د دې هیواد د اقتصادي حالت په اړه هر اړخیزي خبري وکړه. دواړو مشرانو د غراز د سیمې او نړۍ پر نورو مسایلو هم بحث وکړ. د قرغیزستان کمپنی چمتو دی چې د سیمنټو او شیشو په ګډون افغانستان ته تعمیراتي او ساختماني مواد او د قرغیز زراعتي محصولات واستوي. دا خبره د قرغیزستان صدر اعظم زینتورو سایبالیدیف په تاشکند کې د شانګهای غونډې په څنګه کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال کریم خلیلی ته وکړه. د قرغیزستان صدر اعظم وویل هیواد د افغانستان پرمختګ او د دوه اړخیزې همکارۍ پراختیا ته لیوال دی. د ارلند کرکټ ملي ټیم پرون په ابوظبي کې شل اووریزو نړیوالو اتلولیو ته د غوراوي د سیالیو په پایلوبه کې افغانستان ته په 8-0 منډو ماتې ورکړه. ایرلند چې پچې ګټلې وه د میدان له شو شرایطو په استفادې وکړی شول چې افغانستان ته 226 منډې هدف وټاکي. افغان لوبغاړو ډېره هڅه وکړه خو د ایرلند له لوري لوړ هدف یې پوره نه کړی شو. که څه هم محمد شهزاد ښه لوبه پیل کړه او په 23 توپونو یې 8-0 منډې جوړ کړې، خو له ګلبدین نایب پرته نور افغان لوبغاړي نسبتا ژر ژر وسوځېدل. نایب په 24 توپونو 43 منډې وکړې. افغان لوبغاړو ټول ټال 125 منډې جوړې کړی شوې. ټاکل شوی ده چې نن په اوکراین کې د حکومت پر ضد نورې مظاهرې وشي. د اوکراین د حکومت مخالفانو وروسته له هغې د حکومت د استعفا او له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو ژغ وکړ چې پولیسو په مرکز کیف ښار کې د مظاهره چانو د تیت پره کولو لپاره له قوې کار واخیست. مخالفان وایي دوی به د عمومي اعتصاب ژغ وکړي. د شنبې په ورځ له پولیسو سره په نښتو کې زیات شمېر مظاهره چیان ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په یو بیان کې ویلي د پیښې په اړه سخت خواشینی دی او مسؤولو کسانو ته به سزا ورکړي. په اوکراین کې وروسته له هغې د حکومت پر ضد مظاهرې پیل شوې چې ولسمشر یانوکوویچ د لیتوانیا په مرکز کې له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د اتحاد تړون رد کړ. په مرکز کیف کې د اپوزیسیون مشر ارسینیلی یاتینیویک وویل چې د حکومت مخالفان لوی اعتصاب ته تیار دي.
is to be toppled and this president is to be impeached. It's not an easy job.
حکومت به وپرځول شي او ولسمشر به استعزا شي. دا اسانه کار نه دی. دا له کندو کپرو ډکه لار ده، خو موږ د متحد اپوزیسیون په توګه کلکه اراده لرو چې په هیواد کې د هر طبه د ازادیو لپاره مبارزه وکړو. موږ له خپلو لویدیځو شریکانو غواړو چې یوازې خبرې ونه کړي، بلکې پریکړې وکړي. دا د عمل وخت دی. د اوکراین پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو چې دا مهال په زندان کې ده په مظاهره چانو ژغ کړی تر هغې دې مظاهرو ته دوام ورکړي چې د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ حکومت استعفا وکړي. د تایلند په مرکز بینکاک ښار کې د حکومت د مخالفو او ملاتړو مظاهره کوونکو ترمنځ شخړې شوې دي. راپورونه وایي د شنبې په ورځ یو کس هغه مهال په ډزو ووژل شو او یو شمېر نور ټپیان شول چې د حکومت مخالفانو پر حکومت پلو مظاهره چانو حمله وکړه. او په مصر کې یو پلاوی په اساسي قانون کې د نږدې 2500 مورده تعدیلاتو په اړه رای اخیستل پیل کړي دي. رای اخیستل پرون پیل شول او ټاکل شوی دی چې د دې پلاوی د ماموریت تر پایه یعنی د سه شنبې تر ورځې پورې بشپړ شي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.2. په کندهار کې به آسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 20.4. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 18.2. په مزار شریف کې آسمان نیمه وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 14.5. او په جلال آباد کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 23.5.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ساعت 9:00 دی. تاسو له ازادي رادیو څخه خبري مجله اوري. د ولسی جرګې ځینو غړیو خپل دوهم مرستیال په خیانت تورن کړ.
دا مکتوب د سلجوقي صاحب په امضا باندې تللی د مشرانو جرګې ته. سلجوقي صاحب
یو شمېر مظاهره چانو له الکترونیکی تذکرو د افغان او اسلام د کلمو پر استلو اعتراض وکړ.
هر خاين او ظالم سره مبارزه کوو.
ملګری ملتونو په افغانستان کې د مرستندویانو ژوند ته په زیاتېدونکي خطر اندېښنه ښکاره کړه. د پکتیا د ځوانانو ګډې جرګې په ډنډ پټان کې د منګلو او ځاځیو د دایمي اوربند غوښتنه وکړه.
د لوی پکتیا د ځوانانو ګډ جرګګۍ د ستونزې په حقله شوي اقدامات کافي نه ګڼي.
د دې او ځینو نورو مطالبو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو کې د ژوند شیبې او د ګوري اچار تنس پروګرام د لسو بجو په پروګرام کې واوري. د غراز روختیا د ژوند شتمنی او رک عزیزان پروګرامونه هم اوریدای شي. نن د دسمبر لومړی د ایډز نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي او خلک د ایډز د ناروغي خطرونو ته متوجه کیږي. په دې مناسبت د ازادي رادیو د روغتیا شتمنۍ په پروګرام کې هم بحث کیږي. د ایډز په باب که غواړئ چې معلومات ترلاسه کړئ نو د خبرونه نن واورئ. ملګرو ملتو د شنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د هغو مرستندویانو د ژوند په اړه اندېښنه لري چې په دغه هیواد کې د مرستو رسولو په چارو بوخت دي. ملګرو ملتو د اندېښنه په فاریاب کې د اکټید مرستندوی موسسې د څو تنو انجینرانو او کارکونکو له وشل کېدو وروسته څرګنده کړه. ملګرو ملتو د فاریاب پیشې ته په اشاره ویلي په داسې حال کې چې افغانستان د ځواک د انتقال او د سیاسي انتقال په پړاو کې دی، دا ډول پیشې په دې خاطر هم د اندیشنې وړ دي چې بشري مرستو ته د افغانانو اړتیا لا زیاتی شي. د دې موضوع تفصیل جان اقا علي کوسی اوروي.
ملګرو ملتونو د شنبې په ورځ وویل په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو د کارکوونکو پر وړاندې ګواښونه زیات شوي او له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې به دا اندېښنې نور هم زیاتې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو منتظم مارک باودن په یو بیان کې ویلي دا چې افغانستان د انتقال په یو ډیر سخت حالت کې دی، زه په دې اړه ډیر زیات اندېښمن یم. رویترز آژانس لیکي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې به افغان ځواکونه په یوازې ځان د طالب وسلوالو پر ضد جنګیږي او دې مسلې هغو بهرنیو کارکوونکو او د هغوی افغان ملګرو ته امنیتي اندېښنې پیدا کړي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د بیا رغونې او پراختیايي پروژو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې په روان عیسوي کال کې تر اوسه د مرستندویو مؤسسو 6 کارکوونکي وژل شوي. لبلې خوا د مرستندویو مؤسسو امنیتي اسناد او معلومات ښیي چې د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه ټول ټال 23 تنه کارکوونکي وژل شوي، تښتول شوي او یا ټپیان شوي دي. دا رقم د 2012 کال په پرتله ډیر زیات دی. مرستندویه مؤسسې له 1919 کال راهیسې په افغانستان کې د خپلو کارکوونکو د تلفاتو ارقام ثبتوي او د روان کال تلفات تر بل هر وخت ډیر زیات دي. د نومبر په 18مه د افغانستان په جنوب کې درې تنه کارکوونکي په سړک کې د یو ښخ شوي بم په واسطه چې له لرې واټن څخه خلاص شو ووژل شول.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ولسی جرګې ځینو غړیو پرون د جرګې په یوه مرستیال تور ولګاوه چې د الکترونیکي تذکرو د څرنګوالي په اړه یې د ولسي جرګې پریکړه مشرانو جرګې ته د یوه غلط مکتوب په ذریعه استولې ده. د جرګې رئیس ته د مسئلې د معلومولو لپاره یو کمیسون وګمار. د موضوع تفصیل خان محمد سین په خپل راپور کې اوروي.
د جرګې ځینو غړو اعتراض کاوه چې په دې مکتوب کې د جرګې دوهم نائب صالح محمد سلجوقي خپل شخصي سلیقه شامله کړې او بیا مشرانو جرګې ته لیږلې ده. دوی ویل پریکړه شوې وه چې په الکترونیکي تذکیرو کې یوازې د افغان او اسلام د کلمې ذکر کول کافی دي او د مختلفو قومونو لیکل پکې ضروري نه دي. د جرګې غړي کمال ناصر وسیلي په داسې حال کې چې د مسئلې په هکله یې د ولسي جرګې د پریکړې او د اصلي او بدل شوي مکتوبونو کاپیګانې جرګې ته وښودې، ویې ویل دا یو خیانت او د ولسي جرګې پریکړو ته سپکاوی دی او عامل باید ځواب ووایي.
دغه مکتوب د سلجوقي صاحب په امضا باندې تللی د مشرانو جرګې ته. سلجوقي صاحب یادی تاسو من خود د دفتر شته بودیم؟ تصویب کلمې افغان شد یا نشد؟ میره بگو خودت.
دغه مکتوب د سلجوقي صاحب په امضا مشرانو جرګې ته تللی. سلجوقي صاحب په یاد دي چې په دفتر کې سره ناست وو، یوازې د افغان کلمه تصویب شو او کنه ته یې ووایه. سلجوقي وویل هو تصویب شوه. له اداري هیئته هیله کوم چې دا د افغانستان د خلکو مسله ده. په دې خیانت چې ډول ډول مکتوبونه یوې مرجع ته لیږئ، تاسې باید لوی څارنوالۍ ته معرفي شئ.
ښاغلی سلجوقي چې د جرګې په عمومي غونډه کې حاضر و، په دې اړه یې څه ونه ویل. په تیر یوه کال کې په ملي شورا کې د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون په طرح تاوده او لانجمن بحثونه شوي دي. مشرانو جرګې شاوخوا یوه اونۍ مخکې دا طرحه تصویب کړه او د الکترونیکي تذکرو د چاپ حکومتي طرحه یې تایید کړه. د دې طرحې له مخې د الکترونیکي تذکرو په سر کې لیکل شوي چې د افغانستان د تابعیت تذکره، خو د یو شخص د ملیت، قومیت او دین ذکر پکې نه دی راغلی. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د هر وګړي په اړه دا ټول جزویات د معلوماتو په مرکز یا ډیټابیس کې ثبتیږي. د جرګې معترضو غړو ویل که د ولسي جرګې مکتوب په غلطه بڼه مشرانو جرګې ته نه وای استول شوی، دا پریکړه یې نه کوله. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د جرګې له غړو 15 تنه وګمارل، څو د جرګې په دارالانشا کې د جرګې پریکړه او د مکتوبونو اصلي بڼه ترلاسه کړي.
د ولسی جرګې د مکتوب پر اساس مشرانو جرګې د نفوسو د احوال د ثبت قانون تصویب کړ، خو یو شمېر خلکو د مشرانو جرګې پریکړه وغندله. د دې مظاهرې په اړه فریبا ظاهر راپور لري.
دا د هغو مظاهرچیانو غږ دی چې په مشرانو جرګې کې د نفوس د احوال د ثبت قانون له تصویب سره مخالفت کوي. دغه مظاهرچیان په مشرانو جرګې کې د بهرنیو لاسوهنو یادونه کوي چې په خپلو ګټو کار کوي. د افغانستان د ملي تحریک یو غړي ازادي راډیو ته وویل
پردیپالو یان پالو د ایران جاسوسان د استخباراتي کړي جاسوسان دلته په مشرانو جرګه کې موجود دي. د افغان او د اسلام کلمه لري کړي، یعنی د تعصب دومره او تر رسیدله دومره او تر رسیده چې د تعصب پر سره د افغان کلمې د نزغملو پر سره اسلام هم قرباني کړ. اولین ارزښت مونږ ته اسلام لري، د اسلام نه ورسره مونږ ته افغان ډېر ارزښت لري.
موتی الله صافی و چې ویلې تر هغه به خپل مخالفتونو ته دوام ورکوي چې غوښتنی منل کیږي. عبد الواحد شینواری بیا د دې تحریک یو بل غړی دی چې وایي د دې پریکړې عاملین باید محاکمه شي.
تذکره افغان نوم کې ورکی، اسلام او افغان ورکی، کدا پکې نه مونږ تذکره نه اخلو. مونږ د خلکو محکمه غواړو چې هر چا ادا کار کړی دی دنه مونږ محکمه غواړو.
په دې قانون کې چې څوره زوړاندې تر ډیرو بحثونو ورسته د مشانو جرګې لخوا ومنل سو، راغلي چې په الکترونیکی تذکرو کې باید افغان کلمه او یو وګړي د دین یادونه ونسی. پر دې طرحې چې د حکومت لخوا وړاندې سوی وه، په خپله سناتوران هم په یوه خوله او نظر نه ول. هغو سناتورانو چې د قومیت د نوم د نه اخیستلو طرفدار وو، وایي چې په دې اړه ټول معلومات د کورنیو چارو په وزارت کې ثبت دي، نو ځکه یې په دغو تذکرو کې بیا یادونې ته اړتیا نشته.
د همدغه خبری مجلې د زینو مهمو مطالبو سرټکی او زلبیا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له صدر اعظم وغوښتل چې ملا برادر او نور طالب بندیان کاملا خوشی کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی ینکو بشت تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. د قرغیزستان کمپنۍ چمتووالی شي چې د سیمنټو او شیشو په ګډون افغانستان ته تعمیراتي مواد او د غراس زراعتي محصولات استوي. د آرلند د کرکټ ملي ټیم پرون په ابو ظبي کې شل اووریزو نړیوالو اتلولیو ته د غوراوي د سیالیو په پایلوبه کې افغانستان ته په 8 منډو ماته ورکړه. ټاکل شوې ده چې نن په اوکراین کې د حکومت پر ضد نورې پراخې مظاهرې وشي. د تایلند په مرکز بینکاک ښار کې د حکومت د مخالفو او ملاتړو مظاهره چانو ترمنځ شخړې شوې دي. او په مصر کې یو پلاوی په اساسي قانون کې د نږدې 2500 مورد تعدیلاتو په اړه رای اخیستل پیل کړی دي. تاسو زموږ خلک آزادي رادیو څخه اورئ. آزادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، کردی، جلال آباد، اسد آباد او کلات کې په اف ام 3.5 څپه صفه او وازی اوري اوریدای شي. دغه راس د افغانستان په نورو سیمو او شاوخوا کې په منځنۍ څپه 12.6 نیوي اوریدلی شي. د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه او دغه راس د کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په اړه له یو کارپوس سره مرکه لرو. خو لومړی به فرشته جلال زی درته ووایي چې بهرنیو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د انګلستان چاپ ګارډین رسپانډ لیکي امریکا ته د ویزې اخیستو د پروسې پیچلتیا هغو افغان ترجمانانو ته چې له امریکایي عسکرو سره یې ودونه کړي د دوزخ سختي وښکاره کړه. ګارډین لیکي امریکایان دا احساس نه پټوي چې د مهاجرت په پروسه کې عدالت نه مراعاتېږي او د همدې لپاره یو شمېر کسان حتی مجبور دي چې کلونه کلونه په افغانستان کې د خپلو عزیزانو څخه لرې پاتې شي. رسپانه د امریکا د یوتا ایالت د ملي ګارد د یوې عسکري ماري انرولنس کیسه کوي. ماري ګارډین ته ویلي کله چې افغانستان ته ولاړم نو ما د مرمیو، بمونو او چاودنو په څیر د هر خطر توقع درلوده. دا وایي هغه څه چې ما په افغانستان کې هیڅ توقع نه درلوده دا و چې هلته به د خپل ژوند ملګری پیدا کوم او واده به کوم. ماري د ضیا په نوم له یو افغان ترجمان سره چې د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په یوه اډه کې ترجمان و واده کړی. دوی یو ماشوم زوی هم لري چې اوس یو نیم کلن دی. ماری ګارډین رسپانډ ته ویلي چې له زیا سره تر واده وروسته یې فکر نه کاوه چې د هغه لپاره د ویزې اخیستلو پروسه به دومره پیچلې وي چې څه باندې 2 کاله وخت به ونیسي. د امریکا متحدو ایالاتو ژمنه کړې وه چې هغو افغانانو ته به ویزې ورکوي چې په افغانستان کې د دوی د عسکرو لپاره ترجماني کوله او یا د هغوی ژوند د خطر سره مخامخ سوی دی. ګارډین وایي د ماری او زیا مسله د نورو سره یو څه فرق لري ځکه د زیا لپاره د هغه مېرمنې د امریکا د ویزې غوښتنه کړې ده. ماری وایي زه یوازې په فکر کوم چې زیا به بالاخره ویزه واخلي. خو د ګارډین رسپانې په وینا سلهاو اریزې له کلونو راهیسې په انتظار کې پرتې دي او د هغو خلکو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی چې امریکا ته د مهاجرت غوښتنلیکونه یې رد سوي دي. ګارډین رسپانه لیکي د یو شمیر کسانو غوښتنلیکونه د دې لپاره رد سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت فکر نه کوي چې د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ دی. د امریکا د پاوت بخوانی عسکری ماری ګارډین ته ویلي زما زوی اوس د پلار نوم پیژني، هغه د خپل پلار سره یوازې په سکایپ کې ګوري. موږ ته باید د دې دلیل وویل سي چې ولې دومره زیات انتظار باسو. د پاکستان نیوزویک ورځپاڼې بیا په کابل کې د جمهور رئیس حامد کرزي او د صدر اعظم نواز شریف پر کتنه تبصره کړې ده. ورځپاڼه لیکي نواز شریف په کابل کې خبري کنفرانس ته وویل چې د افغانستان لپاره د دوامدارې سولې ټینګول هر اړخیز سیاسي سیستم ته اړتیا لري او ژمنه یې وکړه چې د دې لپاره به د همکارۍ هیڅ هڅه ونه سپموي. د پاکستان نیوزویک لیکي داسې معلومېده چې جمهور رئیس حامد کرزي له طالبانو سره د خبرو د ملاتړ په برخه کې د نواز شریف خبرو خوشحاله کړ. نیوزویک د ولسمشر کرزی دا خبری بیا راخیستې چې ویلی دی په دې کې هیڅ شک نشته چې له هغه رئیس چې نواز شریف واک ترلاسه کړی د افغانستان او پاکستان اړیکو پراختیا موندلې او همکاري زیاتې شوې دي.
د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي که څه هم د پاکستان صدر اعظم د همکاریو ژمنه کړې خو په افغانستان کې د سولې پروسه وخت اړتیا لري. د سیاسي چارو یو افغان کارپوه حاجي سید داود وایي نواز شریف غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي، خو نواز شریف دې ته اړتیا لري چې لومړی په پاکستان کې خپل قدرت ټینګ کړي. احمد زبیر ژمن له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې کابل ته د نواز شریف سفر څنګه ګڼي. حاجي سید داود په دې اړه وایي
سولې پروسه دا وخت په بر کې نیسي. نواز شریف هم تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې اقتدار ته رسېدلی دی، هغه به په پاکستان کې خپل خپې اول ټینګوي او د دې سره دلته په افغانستان کې ټاکنې مخکې دي چې درې میاشتې بعد دلته ټاکنې کېږي او امریکایان هم خپل قواوې د سیمې نه په تیره بیا د افغانستان نه وباسي. نو دغه درې اړخه دې ته راضي شوي دي چې د افغانستان مسله د سولې د لارې حل شي او طالبان هم سولې ته خوښ دي او هغوی هم یو عادلانه سولې ته سترګې په لار.
د افغانستان توقع او د پاکستان نیت به اراده څه ده چې ملا برادر څه ډول یو رول ولري په راتلونکي کې؟
او تر هغه ځایه پورې چې ډیپلوماتیکو سرچینو دا خبره روښانه کړې ده د سولې هڅه څو ورځې دمخه اسلام آباد ته تللی و. د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني ملا برادر سره لیدلی و، اما زما په اند باندې که ملا برادر سره وګوري که هغه خوشې شي، دا مسله د ملا برادر د اشخاصو د سوی نه ډېره اوچته ده. که څه هم نواز شریف بیا هم نن دغه وکړي چې موږ به افغاني بندیان خلاص کړو، دا یو ښه قدم دی چې افغاني بندیان سره خلاص کړي، اما خپله سوله یو عملیه ده او په دې عملیه کې دا څلور اړخه په تخنیکی لحاظ باید په نظر کې ونیول شي.
د سیاسي چارو کارپوه ژورنالیست حاجي سید داود چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر او د افغانستان او پاکستان د همکاریو د زیاتېدو د احتمال په اړه لازالي رادیو سره خبرې کولې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون د پاکستان له صدر اعظم څخه په کابل کې غوښتنه وکړه چې د طالبانو پخوانی مرستیال ملا برادر کاملا خوشی کړي، خو نواز شریف وویل چې ملا برادر به مخکې تر دې چې خوشی کړي باید له امریکا سره په دې باب مشوره وکړي. لبلی خو ریوټرز خبری آژانس وایي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي ورته ویلي کله چې لس ورځې مخکې دوی له ملا برادر سره په کراچي ښار کې کتنه کوله، نو ملا برادر نشوای ژغېدلی ځکه چې پاکستانی چارواکو د ده په وینا نوموړي ته داسې تخدیرونکې دوا ورکړې وه چې خبرې یې نشوای کولی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د پکتیا د ځوانانو ګډه جرګه وایي چې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د منګلو او ځاځیو قومونو ترمنځ موقت اوربند باید دایمي بڼه غوره کړي. د دې موضوع تفصیل نسیم شفق اوروي.
د پکتیا د ځوانانو ګډه جرګګۍ غوښتنه کوي چې دې ستونزې ته باید اساسي حل لاره وموندل شي. د دې جرګې لسګونو غړو د شنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د ډنډ پټان په سرحدي ولسوالۍ کې د زازیو او منګلو د قومونو ترمنځ د اوربند هرکلی وکړ او ویل چې باید د اوربند تل پاتې شي. د پکتیا د ځوانانو ګډې جرګګۍ یو پریکړلیک هم صادر کړ چې پکې د دواړو قومونو څخه هیله شوې چې اوربند رعایت او خپلې ستونزې په سوله ییز ډول هوارې کړي. د پریکړلیک په یوه برخه کې چې د دې ګډې جرګګۍ د ویان سید رحمان نیازی لخوا ولوستل شوه داسې راغلی وو:
د لوی پکتیا د ځوانانو ګډه جرګګۍ د ستونزې په حقله شوي اقدامات کافي نه ګڼي او د سیمه ییز او مرکزي دولت په کچه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د لوی پکتیا د ځوانانو ګډه جرګګۍ به په لویه پکتیا کې هیچا ته د ناسمو سیاستونو د پلي کولو اجازه ور نه کړي.
د پکتیا د سیمه ایزو چارواکو په خبره د دې ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې تیره دوشنبه د منګلو او زازیو د قومونو ترمنځ د ځمکې د ملکیت پر سر نښته وشوه چې له دواړو غاړو نه درې تنه ووژل شول او درې ټپیان شول. د پکتیا د والی ویان روح الله سمون ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا د والی په مشرۍ تیره چهارشنبه یو پلاوی نوموړې سیمې ته ولاړ او د دې قومونو ترمنځ اوربند وکړ. خاغلی سمون سرګنده کړه چې له دواړو خواوونه د سیمې د دود پر اساس مچلګه اخیستل شوي او خوخه هغوی ته ورکړل شوي چې دا ستونزه په څه ډول هواروي.
که هر اړخ دغه متنازع سیمې ته داخل شي نو دوی به 1500 افغانۍ د دولت خزانه ته د جریمې په توګه تحویلوي.
په پکتیا کې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر غرونه او دښتې د پخوانی دود له مخې قومونه خپل ملکیت بولي.
خبري مجله اوري.
په کابل کې یو شمېر کسانو د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. دوی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون حق نه ورکوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دا اداوي سمینه دي. په دې اړه جمیله ظریف راپور لري.
اعتصاب کوونکو چې شمېر یې لسو تنو ته رسېده، له شپږ ورځو راهیسې په کابل کې د امریکا د سفارت مخې ته د نه خوړو اعتصاب ته دوام ورکړی. اعتصاب کوونکي وایي چې د 3600 نورو هغو کسانو استازیتوب کوي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره یې د عامه پوهاوي پروګرام پر مخ وړی دی. دوی وایي چې دا پروګرام د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې تمویل کړی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ورته له څلور ورځو راهیسې معاشونه نه دي ورکړي.
محمد نوروز کوچه یم، د غزنی ولایت اوسیدونکی. زموږ غوښتنه دا ده چې د 3600 کسانو معاشات ورکړل شي، د ترانسپورټ د قراردادو معاشات ورکړل شي.
زما نوم زیارمل صفای ده.
که چیرې د دغه خلکو حق ورنه کول شي، په ټول افغانستان کې به تظاهرات لاسره شي، په ټول افغانستان کې نه پرېږدو چې انتخابات ترسره شي. موږ دوه نفر دې حالت ته رسېدلي چې نن یا مازدیګر تصاور کې حق غواړو.
اعتصاب کوونکي وایي چې په دې موده کې د ولسي جرګې په ګډون بېلابېلو ادارو ته مراجعه کړې، خو تر اوسه ورته پام نه دی شوی. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي د دوی ادعا ردوي او وایي چې د کمیسون یوازې په دې برخه کې د لوژستیکي وسایلو د ورکړې مسؤلیت درلوده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارلین شارې ضیاء الله قمرخیل د شنبې په ورځ په دې اکله ازادي راډیو ته وویل،
د ټاکنو خپلواک کمیسون هیڅ نوع مسؤلیت مالی او اداري د برنامې نه لري.
تر اوسه د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې مسؤلینو په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ژوند رنگونه
او مهرباني نوم دی راته وای.
ایمانو شاه جهان دی وا او سیدون کیم دی پکتیا.
او شاه جهان خان څو کلن به؟
یاره زه به دی ویشکلن دو ویشکلن وو.
نو څنګه واده دی کړی کټ نه؟
واده مې لانه دا کړی، کوژدان مې کړی دی. بس دی دوه میاشتې وخت شته دی راوړو کې.
خو وخت ولا کم پاتا ده؟
کم وخت پاتې دی، بس د خیر دی الله یې راوړو کې دی.
ته د پکتیا د کومې سیمې او د کوم کلی دورې دی؟ تاسو په کلی کې دورې د تاسو په کلی کې تاسو شاوخوا د اول ورونه څنګه دی؟
زه د پکتیا سیدون کې هم دی ګردیز ولایت مو دی، ولسوالي مو هغه دی، لږه دی ور ورونه دی. والا لکه قیمت دی مونږ خواته خوده سیدا چې 1.5 لک، 10 لک، 10 لک، 15 لک، 15 لک د مونږ ورور دی.
دا خو لاسو تر 150 ده.
او
دا ولی دا په ولور کې ولی دومره ډیر تفاوت لاسو 150 ډیر فرق سره دی.
بس دا خو رواج دی کنه.
ولی نو یو په لاس یو په 150
والا. بس هر چې خپله خوښه، هر چې خپله لور چې په څوک یې ورکړه ور یې کړه. لسونه خو بېخي کته شته نه دي، باندې شته، کته خو نشته.
دا کلداری دي افغانۍ دي؟
نه کلداری.
کلداری خو کوره بیا گزاره کوي.
او کلداری دي، بس دغه 10 لکه، 15 لکه، 20 لکه وي.
ته به خپله څو تسلیمه یې الاخره؟
ما خپله والا زیر کې تسلیم کړي، احمدي داسې 9 لکه دي، نورې لا پاتې دي، 15 لکه راباندې یخي دي.
15 نو شپږ نورې به هم تسلیم.
شپږ به نورې تسلیموم.
نو دا بیا څنګه ګټې؟ ته څه کاروبار کوې؟ څوړې ګټې؟
والا شکر دی، بس کله وظیفه وکړو، کله ګاډی وچلو، گزاره کیږي.
دغه خو صرف ولور سو، له هغه علاوه په واده کې به دې څومره مصرف کیږي؟
واده کې بس دغه خپل پرادی راوړی، هغو ته ماړی ورکوي.
څومره کیږي بیا؟
یاره کیږي به یو 15-16 به نور کیږي.
نو تا خو چې دا دوه میاشتې پاته دي، نو ته خو په دې حساب باید یو 2 لک اوس برابرې کړي.
او 2 لک خو حاضرې کې، یا زیاتې دا کمې دي. 2 لک
څو دي ورته برابرې کړي؟
برابرې کړي مو دي. یاره دا اووه 8 لک نورې دي حاضره کې.
په دې دوه میاشتو کې به 4 لک پیدا کړي؟
یاره خدای مې راباندې. نو
دغه تاسې اکثره ځوانان چې دي دا چیرته ګټي؟ دا ولور
بس زمونږ خلک دي، ډېر خارج ته دي، خارج ته، دوبۍ ته، سعودي ته، یونان ته، هلته یې لږې ښه دي بیا ګټي ورته. بس کنی افغانستان خاورې کې خو دومره مزدوري دی، نه شي کولی شي.
تا چیرې وګټلې؟ تا
2 کاله دوبۍ کې وګټلې ورته. یو 2 کاله نه بعد بیا دلته راغله افغانستان کې، بس دا ټکه ټوکه کوو، بس دومره غریبي کېږي.
ټکه ټوکه باندې گزاره کېږي؟
او بس گزاره کېږي، بس ورته دوی جمع کوي ورکوي.
دا خدای دې وکړل دغه ټکه ټوکه ورته را بیګامه سي، نورې ته دا معامله لدی سره راټول شي. خوشاله دی خزوان،
خیر اوسې، کور دی ودان، آباد اوسې.
دا و د ازادي رادیو لمړی خبری مجله په تو شیبو کې به بل خبری مجله وړاندې شي. خو یادونه کوم چې ل اتنیمو تر نهنیمو بجو پوری میکروفون ستاسو خبرونه